ښیګنې لپاره کار وکړي. د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې پرون د تلې په 19 نیټه د کوریا د کارګرانو د ګوند د تاسیس د شپږاویمې کلیزې په مناسبت وکړې. کیم جونګ اون له دې مخکې هم په شمالي کوریا کې اقتصادي وضعیت ناوړه بللی و. د شمالي کوریا اقتصاد په تیرو څو کلونو کې د دې هیواد د اټومي وسلو او د تسلیحاتي پروګرام له کبله د لویدیز د بندیزونو په نتیجه کې سخت ځپل شوی دی.
مخکخی خزی
ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شزیخ پریجی زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لدا سشدو سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په دې خبرونه کې د ګډون لپاره زموږ لمړی میلمنه په کابل کې د یو خصوصي شونځي شونکې لیلا دولتزی ده او د دې ترڅنګ به نورې میلمنې هم په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. اوریدونکو د یادولو وړ ده چې دا 2011 کال د دسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د اکتوبر 11 نیټه چې نن ده د کوچنی نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه چې پر نړیواله کچه د نجونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې دوی ورسره مخامخ دي. د نړیوال قانون له مخې نجونې د خوندیتوب، زده کړو او روغ ژوند حق لري او دوی کولای سي د پیاوړو نجونو په توګه نه یوازې اوس نړۍ تغیر کړي بلکې په راتلونکي کې د ښځو په توګه د کاري قوې د برخې میندو سوداګرانو شوونکو کورنیو د مشرانو او سیاسي مشرانو په توګه په نړۍ کې مثبت تغیر رامنځته کړي. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړئ زموږ لملمنو څخه پښتنې وکړئ ازادي رادیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او لمر سره خپل نظرونه شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیره دی 00420221 2415 01 او 00420211240. یو ځل بیا یې وایم 00420221240501 او 00420221240. له خپل شدینه اوریدونکو می ځانګړې هله د چې ازادي رادیو ته زنګ ووهي او لمر سره خپل نظرونه شریک کړي. اوس هم ورځم د لیلا دولتزی صاحب پر لور باندې چې لمر سره د ټلیفون پر کرشه باندې هم دا اورس وصل ده. دولتزی صاحب مننه چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي.
السلام علیکم تاسو ټول چې زموږ آواز او ریاغو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. هیله مندم چې روغ او جوړ اوسئ. لومړی خو د ماشومان نړیواله ورځ تاسو افغان ماشومان ته مبارکي وایم او هیله لرم چې دا ورځ دې په ژوند کې بیا ځلې هم ډیر زیات تکرار شي.
مننه دولت زی صاحب لکه تاسو چې ویل چې او موږ نن ورځ د کوچنیو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځو او نړیوال دې ته پام کوي چې د نجونو حقونه څنګه خوندي کړای سي او همدارز هغه ننګونو ته د حل لارې ولټول سي چې کوچنی نجونی ورسره مخامخ دي. تاسو د یوې شوونکې په توګه څه فکر کوي چې کوچنی نجونی په لومړي سر کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید حل سي؟
نن خود ماشومان اړیواله ورځ په داسې حال کې راځي چې همدا اوس هم زموږ سلګونه زره ماشومان لکه انجونې له زده کړو بې برخې دي. د هغو سلګونه زره ماشومان چې دي شمیر بیا هم انسان ته خوښي او هیله مندي ورکوي چې ښوونځي ته ځي، خو له بده مرغه چې لا هم زموږ د ماشوم لپاره د کور، ښوونځي او د لوبو د میدان ماحول هغسې نه دی برابر شوی لکه څنګه چې لازمه ده. نو په دې باندې به موږ دا خبرې وکړو چې د ماشوم روزنې او پالنې لپاره دولت او ولسه په کار ده چې ځانګړې تګلارې دوی لپاره تیاری کړي او ویل دي چې د یو مشخص سیستم له مخې باید افغان ماشوم په هر ماحول کې تر څار لاندې ونیول شي.
بله دولت زی صاحب، تاسو که پر دې باندې خبرې وکړي چې اوس مهال تر اووم صنف وړاندې نجونې نسي کولای چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، په دې برخه کې فکر کوم اوریدونکو چې زموږ د میلمنې تلیفون له موږ سره قاته سموش بیا هم کوشش کوي چې دوی به د تلیفون لاري بیا هم وصل کړو. زما همکار میر احمد صافی صاحب چې د دې خبرونی تخنیکی چاره پر مخ وړي، هڅه کوي چې زموږ ملمنه بیرته هم راواخلي او لمر سره دوی وصل کړي. لکه تاسو ته چې ما وویل چې د 2011 کال د دسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د اکتوبر 11 چې نن ده د کوچنۍ نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه. د دې ورځې د اعلانولو هدف دا دی چې پر نړیواله کچه د نجونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې کوچنۍ نجونې ورسره مخامخ کیږي. د ملګرو ملتونو او نړیوال قانون لمخې نجونې د خوندیتوب زده کړو او همداراز روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي حق لري. او د ملګرو ملتونو د پوینا نجونې په دې ډول باندې پیاوړې کېدای چې دوی باید زده کړو ته لاسرسی ولري، دوی باید خوندي ژوند ولري او همداراز د روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري چې کله دوی ناروغ کیږي حق ولري چې پر وخت او وړیا او ښه روغتیایي خدمات ترلاسه کړای شي. همداراز ملګرو ملتونو ویلي چې د همدان جونې چې پراتلونکي کې غټانې سي او شدې سي دوی د پیاوړو شوځو په توګه د یوې پراخې کاري قوې برخه کیږي. دوی میندې دي، دوی سودا ګرانی کېدای سي، دوی شوون کې دي، دوی د کورنیو مشران دي او همدارا سیاسي مشران دي او د دغو ټولو کارونو په برخه کې شته کولای سي چې په نړۍ کې یو مثبت تغییر رامنځته کړي. خو د دې د پاره چې شځې پیاوړې سي، نجونې د دوی تهداب او اساس پیاوړې کړي شو دای سي چې دوی په راتلونکي کې پیاوړې او داسې شځې سي چې د خپل ټولنې لپاره کار وکړای سي او همداراز په خپل پر خپل پښو ودرېدلای سي، د خپل کورنۍ سره مرسته وکړای سي یا هم خپل ژوند په ډېره بریالیتوب سره وکړای سي. په دې برخه کې به موږ له خپل ملمنو سره خبرې کوو چې څنګه دغه ټول کارونه تر سره کېدلای سي. زموږ لومړی ملمنه چې دولت زی صاحب په کابل کې د یو خصوصي شونځي شوونکې ده، لیلا دولت زی صاحب همدا اوس بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. دولت زی صاحب برنامې ته بیرته ښه راغلاست. بلې، هیله کوم ډیره مننه چې تاسو بیا هم وخت و ایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې د ګډون ته دوام ورکوي. دولت صاحب، په دې برخه کې که موږ ته ووایاست چې نجونې اوس مهال په افغانستان کې په یعنی اکثریت ولایتونو کې چې کېدای سي چې وای چې په ټولو کې خو ټول یعنی د کندوز او دوو نورو ولایتونو علاوه په ټول افغانستان کې نجونې د شپږم ټولګي څخه لوړ نس کولای چې شونځي ته لاړ سي، دغه څومره لوی ستونزه ده د نجونو په ژوند کې؟
یو خو ځکه چې له بد مرغه چې موږ د په نشیانو په لیکلو کې هم ماشومان او کم عمره انجونې هم لرو کنه، چې په کم عمر کې ودونه او د انجونو ورکړه ناوړه دودونه بدبختي زموږ د ماشومان لپاره ډېرې ستونزې موجودې وي. چې په ښوونځیو کې بیا هم د ماشومان لپاره هم په تدریس کې ستونزې شته، هم په ځینو ولایتونو کې او هم په نصاب کې او هم د تدریس په میتود کې. نو زموږ غوښتنه دا وه چې حکومت باید د دې درې واړو برخو ته جدي پام وکړي. زموږ ماشوم جګړې کونه تریخ چلن ځپلې دي، نو باید لمور او پلار او نیوز پر حکومت پورې ځانګړې پام ورته وشي. او بل دا ځینو ولایتونو کې چې انجینر په کم عمر کې ودوي او یا هم تر نورو مشکلاتو سره مخ کیږي، دا د دوی د پلار او د مور څنګه سم ملامتیا هم وي، ځکه خپل اولادونو ته دومره خپل انجینر ته پام نه کوي.
بله، که تاسو په دې برخه کې موږ ته ووایاست چې په ښوونځیو کې نجونې د څه ډول ستونزو سره مخامخ کیږي، د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د څار نړیوالو ادارو د راپورونو له مخې په ښوونځیو کې نجونو ته دغه ستونزې دي چې هلته د نظافت په ځینو ځایو کې په لیرې پرتو سیمو کې د نظافت د ساتلو ځایونه نشته، نو نجونې له دې خاطره هم چې دوی غټانې سي نسي کولای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په دې برخه کې که تاسو یو څه ووایست.
نو د نجلۍ د تعلیم په ارزښت کنه، دا چې په پښتانه ټولنه کې د جلی تعلیم ته ارزښت نه ورکول کیږي یا په کم سترګو ورته کتل کیږي، نو د هلک په پرتله نجلۍ ډېر ارزښت لري. دا چې د کورنۍ غړي خپله لورې خور یا کومه بله عادي کچې نجلۍ ورته لري د ښوونځي منع کوي، چې په دغه ارتباط کې اکثره سړیان ډېر رول لري. خبرې منل کیږي ځکه جلۍ ته چې وایي چې مزه یا نزي کوو یا لاره شازي، داسې ډېرې پېښېږي چې جلۍ د خپل تعلیم تر شپږم یا هم ټولګي ته ورسوي، نو په کور کې نه وي چې عمر د زیات شو خلک درپسې خبرې کوي. او بل دا چې ځینې مشکلات زموږ په وطن کې او په ځینو ولایتو کې هم دي، نو اکثرا په تاسو به پخپله هم اوس ګورئ. همدا وجه ده چې یو ماسومه نجلۍ د خپل استعداد له ویرې نه شي ښکاره کولی او تل د خپل حق د غوښتلو ویرېږي. کله چې یوه نجلۍ واده وکړي نو حتمي ده چې ماشومان به ولري، نو که هغه بې سواده وي نو ماشومان یې هم بې سواده لویږي. نو پوهه ځوانان او پیغلې به د ټولنې ته پیدا خپله به ورسره کړېږي. نو دلته د اولاد روزنه د پلار په پرتله د مور ډیره ده. پلار تل په بندینیو کارونو کې مصروف وي، اولادونه د مور په څنګ کې پاتې کیږي. نو کله چې یو تعلیم یافته نجلۍ مور شي نو هم به د ټولنې راتلونکی روښانه وي او هم به د کورنۍ فکر لوړوي، ځکه هر یو ځوان او پیغله تعلیم ته اړتیا لري. خو نجلۍ باید چې تعلیم لرونکې وي. نو تاسې هم چې بل دا چې که وغواړو په ښې کورنۍ کې مشوره هم کولی شو.
ش صافی صاحب، زبط پښتنه په دې طریقه باندې درڅخه وکم، زموږ اوس خو تاسو د کورنۍ د مسؤلیت په اړه یو څو خبرې وکړي. کدا سی وایو چې په اوس مهال خو په افغانستان کې که کورنۍ وغواړي هم ملیونونو نجونی نسی کولای چې ښوونځي ته ولاړ سي، بل په دې خاطر چې یو داسې قوه راغلې ده په افغانستان کې وخت ترلاسه کړی دی چې هغوی نجونې نه پرېږدي. یعنی طالبانو په اعلان کړی دی چې نجونې باید لاړې نسی ښوونځیو ته. دغه ستونزه څنګه حل کېدلای سي؟ کورنۍ څنګه کولای سي چې طالبانو ته ووایه چې لطفا د زموږ کوچنیان پرېږدئ، ځکه چې د افغانستان راتلونکی په خطر کې دی له دې سره چې نجونې ښوونځي ته ولاړې نه سي؟ بلې، زموږ ژغ تاسو ته درځي صافی صاحب. ډیره بخښنه دی دولت زی صاحب، دلته زموږ هم ځینې ستونزې سره رامنځته سوې. د تلیفون لیکې وصل کیږي او بیرته له منځه ځي. نو دولت زی صاحب، ستاسو څخه ما پوښتنه وکړه چې په داسې حال کې چې تاسو د مور او پلار د مسؤلیت خبره وکړه چې نجونې باید څنګه ښوونځي ته پرېږدي یا یې بوزي، په خپله ورسره دغه مسؤلیت پر خپله غاړه واخلي چې نجونې باید لوړې زده کړې وکړي او دوی باید لاړې، ځکه چې د افغانستان راتلونکی د همدغو نجونو سره تړلی دی. خو په داسې حال کې چې د افغانستان واک لرونکو ادارو چې هغه طالبان دي، اوس د افغانستان ټول واک د دوی په لاس کې دی، دوی څنګه قانع کولای سي چې باید د نجونې پرېږدي، ځکه چې د نجونو په راتلونکي پورې د افغانستان راتلونکی تړلی دی؟
نو ما مخکې هم وویلی چې پښتنه ټولنه کې د نجلۍ تعلیم ته په کمه سره کتل کیږي. نو که چېرته دوی څه ناڅه د پلار او مور او کورنۍ هم ورسره مرسته وي او څه ناڅه نجلۍ باید خپله هم فکر وکړي، خو زمونږ د پښتنو په ټولنه کې لیکن ډېر د قیدوالی زیات ده. خو لکه جنې چې عمر کم وي او چې لږ شان غټه شي بس به ورته وایي چې نوره بس سکول ته نه ځې او ته غټه شوې که نه، نو په دې هڅه بس نه پوهېږم نور څه وایم.
بله دولت زی صاحب، اوس به موږ وګورو چې که زموږ ځینې اورېدونکي وي او هغوی له تاسو څخه پوښتنې لري، زه به زموږ د تلیفون شمیرې هغوی ته اعلان کړم. اورېدونکو، که تاسو غواړئ چې له موږ سره په دې خپرونې کې ګډون وکړئ یا خپل نظر راسره شریک کړئ او یا هم زموږ له میلمنو کومه پوښتنه لرئ، زموږ د تلیفون شمیرې دی 00420221240501 او 00420221240601. زموږ په دې خپرونه کې چې مخکښ شدي خپرونه روانه ده، لیلا دولتزی صاحب د په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي ښوونکې را سره خبرې کوي. دولتزی صاحب، پر دې موضوع که تاسو یو څو خبرې وکړئ چې کله چې نجونې زده کړې ونه کړای سي او خپلې زده کړې بشپړې نه کړای سي، څومره تاثیر د دوی پر راتلونکي باندې کوي، چې دوی بیا د کوچنی عمر په ودونو باندې ورکول کیږي، ځکه چې نجونې چې یو راتلونکی ونل لري، یو زده کړې نیو کړي، مور او پلار یې راولاړیږي، دوی و یو چاته ورودوي. پر دې موضوع باندې که تاسو یو څو خبرې وکړي.
نو په دې باندې باید خبرې وکړو چې د انجونو لپاره دا هیڅ اهمیت نه لري، مګر که تاسو له لویانو څخه وپوښتئ دا خورا مهم دی. سربیره پر دې چې ځینې انجونې د بې تعلیمه پاتې وي، خو نن چې واده هم شي بل ورځ د هغې چې ماشومان شي خپل ماشومان ته سمه روزنه پالنه نه شي کولی، نو ورته د ایجوکیشن تعلیم برابرولی شي. خو که چېرته یوه جینۍ ښه تعلیم یافته وي او تعلیم وکړي او بله ورځ هغه واده وکړي، نو بل کور هم روښانه کولی شي، هم د خپل پلار کور کې ښه ایجوکیشن چې وکړي او بله ورځ چې واده شي بل کور روښانه کېږي. د هغې تر څنګ د هغې آینده او راتلونکي ماشومان هم چې دا ورسره زده کړې وکړي او زده کړې ورته وښایي په روزنه پالنه کې ورسره ډېره مرسته وکړي، نو هغه خپل ماشومان ته هم ښه راتلونکي کولی شي جوړه کړي. ځکه چې ځینې وخت پلار چې وي همیشه د باندې بیرونی کارونو باندې بیزي وي، نو د هغې تر څنګ یوه ښه مور کولی شي، لیکن چې خپل اولاد ته ښه روزنه ښه پالنه سلامه تربیت ورته وښایي او یو څه ناڅه په آینده کې ورنه جوړ کړي.
بلې، او د یوې ښوونکي په توګه باندې تاسو څه فکر کوئ چې نجونې د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ دا چې کورنۍ تاسو یادونه وکړه چې کورنۍ د امنیت په برخه کې تاسو څه ویل غواړئ چې د نجونو امنیت باید څنګه خوندي کړای شي، چې دوی باید وکړای شي زده کړې وکړي په داسې حال کې چې په لارو کوڅو کې بیلابیل داسې خلک شته چې نجونې ځوروي په یو او بل نوم باندې، نو دغه ستونزې ته څنګه د پای ټکی ایښودل کېدای شي؟
نو نجونې چې دي د ټولو اندېښنو د مصروف ژوند خاطرونه په دې ناڅرګند نړۍ کې فشارونو څخه هېڅکله هم نه خلاصېږي، ځکه موږ لویان چې دي د خوښۍ احساس کوو کله چې موږ د خپل د ماشومتوب یادونه په یاد ولرو، مګر دا روښانه ده چې د ماشومتوب ورځو هره حافظه ښه کېدای نه شي. ممکن ځینې نغفل شوي یادونه وو چې کولی شي یو سړی د هغه ټول ژوند ځوروي، خو کولی شو یو سړی د هغه ټول ژوند ځوروي کله چې موږ لوی شو، موږ د خپل ماشومتوب دورې هره ورځ له لاسه ورکوو. نو ځینې خلک داسې چې اول هم زموږ په افغانستان کې چې یو جینۍ چې کله هم بهر ځي او بازار ته سکول ته کور ته یا باید نو دا به په عمل کې تاسو زویم چې یا به ورباندې پرځه ځي یا به یو شان بل شان خبره ورباندې کوي، نو دا حالت چې دا هیڅ کله هم دوی نه هیروي او نه ورنه عبرت اخلي. نو په کار هم دا چې هر جینۍ ځان چې په حیا عزت کې وساتي، نو کولی شي خپل تعلیم ته مخ یوسي او خپل تعلیم په مخ باندې ویسي. او امنیت د پاره خو افغانستان کې دومره خاص هغه هم نه دی، ځکه د افغانستان امنیت خو دومره ښه نه دی، ورځ تر خرابېدو دی، نو تاسو به هم خفه وي.
بله، که تاسو دولتزی سه په دې اړه یو څراته وایست چې په ښوونځیو کې ورسته چې هغه ښوونځي چې تر شپږم ټولګي لوړ دي وتړل سول، دا نجونې پر کور کښې نستي، تاسو د دوی سره په تماس کې یاست؟ دوی څه وایي؟ تاسو ته څه ډول کیسې کوي؟
نو دوی ځینې خو موږ ته په اړیکه کې دي، بس همدا شکایتونه کوي چې موږ خو بیخي دلته بې باوره وي، فکر یې نه کوو چې داسې حالت به په افغانستان باندې راځي چې داسې سکول هر څه به آف کېږي. نو د همدې وجې نه تر شپږم کلاس پورې پریښی دي او نورې بند کړي دي، خو بیا هم دوی لکه وایي چې شاید هر څه بېرته کلاو شي، د مخکې په شان شي او سکول مدرسې بېرته چارج شي. نو اوس پته نه لګي چې په ښوونځیو کې به د اووم صنف نه تر دولسم پورې به څنګه چل کېږي، خو ځینې چې دي بیا هم په کورونو کې درسونه وایي، ځینې مدرسو ته ځي. لیکن ما چې دا ځینې سټوډنټس ول هغوی ته ما هم ویلي دي چې ځان لکه بې درسه مه پاتې کېږي او مه ځان بې درسه کوئ، لکه دا سټډي ډېره کوي او د مطالعې کتابونه چې دي د مطالعې لپاره کیسې دا کتابونه ډېر زیات لولي او همداسې نور لکه کورسونه هم نیولي د هغې تر څنګ چې سکول چوټي ده. نو بس پته نه لګي چې وروسته د هغې نه بس څه چلو شي.
مننه دولتزی صاحب، له موږ سره پر لیکه اوسئ، ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو. اوریدونکو، اوس هم تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له تاسو سره یو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
خاصی ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو خبرونه مخکښ شدي روانه ده زمل علي بشريم د دې خبرونه تخنیکی چار می رحمت صافي پر مخفړي د مخکښ شدي پروگرام ملمنه ليلى دولتزي صاحب لمشتره د ټلیفون لاري وصل ده دولتزي صاحب سره به خبرو ته دوام ورکو اوس هم ورځم زینو اوریدونکو ته کدوې پښتني لري لمشتره به مطرح کړی لومړی اوریدونکو دې مهرباني وکي ازادي رادیو
بله سلام علیکم علی بشیر صاحب سلام او مننه خود سلام محمد قاسم زواک دلمن ور سره سر باندې کړ
زواک صاحب وعلیکم سلام ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی تاسو موږ خبري واورې دی په دې خبرونه کې موږ د انجونو پر راتلونکو او د هغو ننګونو په اړه خبري کوو چې دوی سره مخامخ دي او نن هم د کوچنی انجونو نړیواله ورځ ده په دې اړه که تاسو څه وایل غواړي یا کومه پښتنه لري زموږ لملمنی څخه
ګډیر مننه کوم یو نظر ووکم مرلي بشیر د انجینر نړیوال ورځ په تاسو کې را روانه ده چې په افغانستان کې یو واجب په کندوز سره په لاو د کوم په بحث کې خبرونه کولی شو چې د کریستیانو لري
بلې ز فکر کوم چې زموږ رابطه له اوریدونکو سره قطع سو اوس هم ګورو چې کنور اوریدونکو وي فکر کوم چې یو بل اوریدونکو دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
بلې ملالی خوري سلامونه تاسو ته نه کوم تاسو را دو ټول کارکونکو رضونکو ته سلامونه می قبول کړئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم سلام قاری پښتون صاحب مننه چې تاسو زنګ وهلې دی تاسو د مخکښ شې پروگرام اوري تاسو ک یو تفسیر لري یا پښتنه مې ربانی وکي
تشکر واستخه په موضوع باندې پوهه خبره ده چې شاول خو مبارکي وایم هغه جنونو ته چې نن د دوی ورځ ده خبره په مبارکي هم سره شي به خدمت وشي تاسو د تر معلومه ده چې اغه جنونی چې د مکتب او د تعلیم خواهش لري اغه پرننه پر خپل مقصد نه دی رسیدلی د تیر شلو کال کې هم اغه واکان چې هغه مقصد ته رسیدلی و نه رسیدلی دا اوس د جنونی په اجباري توګه او دې په کوم سین کې هغه چې ورکول کیږي هغه خبر نه شي چې څه تفرقه شي او تر په ان کې څه کې او بل خبره دا ده چې د اکثر روحي او رواني تکالیف چې ونجون ته پی سي هغه دغه عمل پی سي چې هغه په درانه ولور ورکول کیږي او په کوم سین کې ودیږي چې هغه مېړه په قدر پوهیږي نه پلار په قدر پوهیږي او د تعلیم هم پاتې په دې کې یو خدای دې چې ملامت او بل دا دې چې اساسات په دې کې حکومتونو اکثر پر راوړاندې شي د دې تربیه په اړه کې باید تر کومه کوي
ډیر مننه قاری سه پښتون چې تاسو موږ ته زنګ ووهه تاسو نظر مو واخیس ډیر ښه نظر زما په فکر دی چې افغانان له نړیوالو څخه هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه کولای شي له ملګرو ملتونو سره خبرې کولای شي خو په داسې حال کې چې افغانستان یو د نړۍ پر کچه په رسمیت پیژندل شوی دولت یا نظام یا حکومت نه لري او تر اوسه پورې د افغانستان راتلونکي نه دی معلوم چې څنګه به وي نو په داسې حالاتو کې به د نجونو د حقونو پر راتلونکي باندې خبرې کول خپل ملمنو سره زموږ ملمنه په دې خبرونه کې لیلا دولتزی صاحب د چې د یو خصوصي شونځي شوم کې د دولتزی صاحب تاسو موږ دا ورېدونکو څرګندونی واورې دي قاریسه پښتون ویل چې جنونی په داشل کلونو کې هم هغه مقصد ته نه دی رسیدلی چې دوی غوښتل چې ورسیږي تاسو په فکر په شلو کلونو کې په تیر شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جمهوریت وو خلکو د بیان ازادي درلودل جنونو شونځي ته د تک حق درلود شو ځکه حق درلود چې په ترونو کې کارونه وکړي تجارتونه ولري د خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي افغانستان قوانين درلودل محکمې وي قضا و اوس په دې وضعیت کې چې د هرڅ د منځتلو په حالت کې دي او د بشري حقوقو نړیوال د څار نړیوال سازمان ویلي دی چې دغه ټول لاستراوړنی چې شوزو درلودي کې داسې چې په اوبو لا هوسی تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ
بلی
دولت زی سه باز ماجه خطاست دردی؟
بلی رازی
بله و نو پوښتنه به په دې توګه در څخه وکم چې په تیرو شلو کلونو کې چې د نجونو د زده کړو په برخه کې یا د ښځو د حقونو په برخه کې چې د کار حق هم پکښ راځي او د زده کړو د لوړو زده کړو یا د تجارت او داسې نور دغه حقونه چې دوی ترلاسه کړي ول د دغه حقونو په داسې حال کې چې اوس هم نړیوال له افغانستان د طالبانو څخه غوښتنه کوي چې باید د نجونو ښوونځي بیرته پرانستل شي. ستاسو په نظر وضعیت څنګه دی؟ د نجونو رواني وضعیت څنګه دی؟ د دوی هیلې څنګه دي؟ دوی څه غواړي په راتلونکي کې او د دوی هیله څه ده چې د دوی ښوونځي به بیرته پرانستل شي کنه؟
پدې په هغه کله به موږ تاسو سره خبرې وکړو، لیکن نه لکه پته خو باندې لګي چې دوی ښوونځي به پرانیزي او کنه. نو ځینې نجونې چې په کور کې همداسې پاتې شوې دي تر شپږم کلاس پورې، دوی ایجوکیشن کړی او نور پاتې دي، همداسې ښوونځي بند شوي دي. نو د دوی ټولې هر څه لکه نیمګړې پاتې دي. نو زموږ غوښتنه هم د همدې نوې جمهوریت څخه دا ده چې بیرته ښوونځي پرانیزي او کومې نجونې چې بیرته په کورونا سي دي لیکن واپس ښوونځي ته لاړ شي او خپل ځوابونه پوره کړي، ځکه که تر دې دمه داسې حالت وي نو د دوی عمرونه هم تر پورته کېدو دي او د دوی دا رواني ذهني ټول هر څه چې ول دا درس ته بول. خو اوس چې څونه کوشش وکړي لکه مطالعه وکړي، خو د سکول خوند همغه ځان ته وي تر څه پته وي. نو چې دا ځینې نجونې دي څومره تعلیم هم وکړي خو د سکول دوره خوند یې بلا هغه وي ځان ته وي. نو په دې هکله لکه زمونږ هغه دا دی چې د نوي جمهوریت څخه د ښوونځي واپس بیرته پرانستل شي او د نجونو په زده کړه باندې باید ډېر فکر تفکر وکړي.
بله ډیر مننه دولت صاحب. اوس هم اوریدونکو زموږ دوهمه میلمنه د مخکښ شدي پروګرام سناتور پخوانی د افغانستان پخوانی سناتور ګلالی صافی له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوی ده. صافی صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تاسو له هم ډیر مننه، سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم چنان
سلامات اوسې. صافی صاحب نن موږ پر دې خبرې کوو چې نن د کوچنۍ نجونو نړیواله ورځ ده او د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د مخې هر نجلۍ حق لري چې باید زده کړې وکړي، خوندي ژوند ولري او روغتیايي خدماتو ته لاسرسی ولري. په دې برخه کې موږ له خپلې لومړۍ میلمنې لیلا دولتزی صاحب سره هم خبرې کولې چې دا د خصوصي ښوونځي ښوونکې ده. د زده کړو په برخه کې بل تاسو څخه لومړۍ پوښتنه وکړم چې ورسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر ښوونځیو باندې د شپږم ټولګي څخه لوړ البته بندیز لګولې دي، د نجونو راتلونکي څه ډول ویني تاسو په افغانستان کې؟
ډیره مننه. اول خو دا ورځ ټولو وړو نجونو ته یا تنکې نجونو ته مبارکي وایم. ډیر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د نجونو په تعلیم باندې په عموم باندې لګول شوی دی. دا یو ناوړه اغیزه لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزه لري، چې د لنډمهاله په حالت کې باید ووایو چې هغه نجونې چې اوس د تعلیم نه بي برخه کیږي په دې سنوال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړه نابر تاثیرات لري. او په څنګه کې د مال په برخه کې باید ویل چې په انده کې چې دی یعنی لوړ سنترسیږي دی د اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي، د اجتماعي مشکلات سره مخامخ وي، د ټولنې او د کورنۍ په چارو کې به البته د باسواد ښځو نه ډېره وروسته پاتې اوسېږي. دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسېږي، هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي. زه تاسف کوم چې اورم چې د نجونو تعلیم ته په افغانستان کې ګرځي، اورم چې په بلخ ولایت کې ماته دوستانو چا سره مشارکې نیولې هغه ویلې چې نجونې مکتب ته ځي، او امیدوارم چې دا په ټول ولایتو کې د ورینجنی او خو نتنای ورینجنی ټول جنی چې د تعلیم او تحصیل علاقه لري باید محروم نشي او خپل تعلیم او تحصیل ته باید ادامه ورکي څو چې وشي کولای پاینده کې د افغانستان په جوړونه کې او د پیشرفت او د ترقی په منځ ته راوړلو کې دی خپل ونډه ولري. زه په افغانستان یو ورسته پاتې هیواد ویل کېږي د اقتصادي د پلوه همچنان د هر نګانه چې سره وي اوس متاسفانه ورسته پاتې دی او خلک هم یعنی همیشه په همدغه یو خبر ټینګار کوي چې که دوی حکومت غواړي وکړي دوی باید اول د نجونو نه شروع وکړي. موږ داسې نور اولویتونه ډېر زیات دي چې د فعلي حکومت باید هغې ته اول توجه وکړي. اول خو دغه نجونې چې موږ وایو باید مکتب ته لاړ شي دوی به په راتلونکي کې څه شي؟ آیا ښځه یوازې په همدغې باندې بسیا ده چې هغه باید په کور کې کینی لوښي ومینځي او یا دا چې د څاروي په غویانو پسونه وساتي؟ دا خو ناممکنه ده. دنیا ته ګوري، نړۍ ته ګوري، یوویشتمه پیړۍ د ټول خلک په تغییر کې د اسلامي وادونه د مراکش نه شروع شوی د اندونیزیا پورې د ښځو ژوند هلته بالکل متفاوته ده. زه هغه سفر چې موږ درلودو په مالیزیا په پوهنتونو کې اویا فیصد پروفیسران ښځې وي، یو اسلامي مختتلله هیواد دی. موږ او تاسې باید هغه استعدادونه چې ښځه اوسي څه نارینه اوسي باید ونه ځپل شي او هغې ته شرایط مساعده شي چې دوی وځلیږي او افغانستان په جوړولو کې د خلکو خدمت کې دوی خپل مثبته ونډه واخلي. فعلي شرایطو کې موږ ګورو چې اقتصاد ډېر مشکلات لري او خلک بیکاره شوی دی، خصوصا په کورنۍ کې چې پلار او مور دواړو کار کوي خپل ماشومان روزل یا ډوډۍ ورته راوړل، لکه فرزن مور نشي کولای کار وکړي، یو پلار په عاید باندې دی نشي کولای چې هغه ابتدایي ضرورت خپل پوره کړي. دغه مشکلات ته باید په پاملرنه باندې حکومت تلاش وکړي چې وړین نجونو ته په هیڅ صورت باندې د ښوونځي تک ممانعت ونه کړي. تا نه نه دی چې موږ اوس کلکو نیسی چې باید اتمن خونزی فالو سدی. ده ده تر چنگ ده انجون ضرورت لری چه سی مراکز تا لسپسه و لری، ده انجون ضرورت لری چه یو که غذا و خوری، ده انجون ضرورت لری چه یو آرام فضا که جواندو کی. ده طول اغا ضرورتی ندی چه هم دست چه انجونی لری، هم دست ما شما الالکان طولی لری او طول الوادی لری، طول خلقی لری. زیلمان ایمه چه فیلی حکومت چه هست تقریبا ویلی شو چې ټول هیواد په لاس کې دی، یعنی کومه لویه ستونزه نه لري چې په کوم جبه کې وجنګېږي، دی ټول فکر وشت د هغې د طرف وسیږي. اوس کاملا همدې ته وزګار دی چې سم حکومتداري وکړي او خپل پلانونه باید د شرایط د زمان د شرایطو سره برابر کړي. او موږ باید ووایو چې طالبان د 15 کال مخکې طالبان چې د ډېر ستونزو سره راغلل افغانستان ته، دا هغه طالبان هغه ستونزې اوس فعلا مخې ته نشته. تقریبا وطن ډېر مشکلات رفع دي، مثلا ښوونځي تعمیرونه ډېر زیات دي، ښوونکي روزل شوي دي 10 کالو کې، نور شرایط هم په اتر لارې همواري دي کولی شي چې رفت آمد کړي. دې ته ډېر ستونزې نشته، باید خصوصا د ښځو تعلیم او د کار ممانعت په هیڅ صورت کې ونه کړي. زه فکر نه کوم چې دا کار به د دوی په نفع اوسېږي. د بلې خوانه اوس چې موږ واورېدل چې د قانون د اساسي موقتا د ظاهرشاه د وخت قانون نافذ قبول کړی دی، باید ووایو چې د هغې په 43 ماده کې واضح لیکل شوي دي چې تعلیم او تحصیل د افغانستان د هر وګړي حق دی. وخت هر وګړی چې وایي هغه وګړي هم ښځینه دي او عوام نارینه دي، باید د قانون ته د خپل هم همسې چې منلی دی باید احترام هم ورته وکړي. او که غواړي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، که غواړي چې دنیا ورسره مرسته وکړي، باید دوی هم د ټولې نړۍ د کانونسیونو په مطابق د ملل متحد د کانونسیونو په مطابق باندې دغه حق د ښځو نه وانخلي، څو دا چې په نړۍ کې دی جدا تجدید نشي، د نور نه جدا نشي، یعنی په کونج کې پاتې نشي که غواړي حکومت وکړي. او که حکومت فقط همدغې باندې کېږي چې موږ باید ښځه محکوم کړو، موږ باید ښځه په بند کې وساتو، موږ باید د ښځې ټول حقوق پامال کړو، دا نو زه فکر کوم چې نه افغان ملت سره مني او نه نړیواله ټولنه سره خبر مني.
بله صافی صاحب، تاسو ځینو ډیرو شو ټکو ته اشاره وکړه. تاسو ویل چې اوس طالبان هغه شل کاله مخکې یا 15 کاله مخکې طالبان نه دي، خو افغانستان هم هغه افغانستان نه دی چې 15 کاله مخکې وو. مخکې چې طالبان راغلي ول په افغانستان کې هیڅ نظام نه و، ادارې نه درلودې. افغانستان د اقتصادي لحاظ پر دیګر پروت، یعنی په استلا ویل سو یو هیواد و چې اوس یو تیار نظام موجود و، ادارې و، یو داسې مملکت چې پر ویل سو چې ټول نړۍ ورسره مرستې کولې، یو ځواک درلودي، یو حکومت درلودي، دولت وو، یو نظام او قانون درلودي، او همدارز میلیونونه انجونی شونځي تتلې، میلیونونه انسانانو په دولتي او نورو غیر دولتي ادارو کې کارونه کول، چې دا ډول یو دولت یا دا ډول یو هیواد د دوی لاس ته ورغلی دی، چې دوی څه ډول پر مخ وړي دا به وکتل سي. د انجونو د نړیوالې ورځ په مناسبت باندې ملګرو ملت تونو ویلی دی چې د سش کال موضوع دا ده چې انجونی باید انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا چې په ټوله دنیا کې د انجونو د انټرنیټ لاسرسی په اړه باندې خبرې کیږي، خو موږ او تاسو پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې انجونی باید شونځي ته پریښودل سي. موږ له نورې نړۍ څخه څومره شاته پاتې یو؟
متاسفانه موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. هغه رقم چې تاسو مختلفه سرویدانی ګوري چې افغانستان په کوم کټګوري کې راځي، متاسفانه چې موږ په دې شل کالو کې دغه امکانات چې موږ ته برابر شوي دي، دینه هم موږ خپل یعنی حقیقي استفاده نه وکړه. په دې کې ډېر ناخوالې وي، دا نه ردو، متاسفانه فساد یو لوی بدبختي و چې افغانستان هغه کومکونه چې افغانستان ته وشو هغه ایفو مایل شول، دینه ټول سترګې نشي پټولی. متاسفانه ډېر یعنی ناوړه خلک یا هغه څوک چې مستحق نه و هغوی ته مثلا واک ورکړل شو، یعنی په واک کې شریک شول. دغه شریکي په واک کې متاسفانه دی کې هم نور هیوادونه هم لاسوهنه درلودله، ناخوالې وې. یعنی هغه امید او هغه ارزو چې د خلکو هغه پوره نه شول، دی کې هیڅ شک نشته. اما بیا هم یو څه وشول، اقلا موږ هغه مینیمم څه چې یعنی هغه کمترین شی چې د ډیرو پیسو نه لږ استفاده مشوي، دغه لږ استفاده موږ د دې فعلي حکومت نه چې دی ځان ته ډیر سپیشلی هم وایي او امیدوار یم چې سپیشلی وسیږي، د دې نه موږ دا ایله ده چې هغه څه چې شوي دغه خو موږ وساتي. هغه څه چې دغه تر اوسه پورې مثلا 2 میلیون ماشومان مکتب ته ځي، دغه اقلا دغه څرخ دی باید نور مترخی. اقلا هغه شونځي چې جوړ شوی دی دا باید فعال وساتي. اقلا هغه ادارې چې تیارې جوړ شوی دی دا نور سمبال کی. یعنی زه د دې لپاره وایم چې طالبان باید دا ځل د دې مسؤلیت ډیر زیات دی. تیر ځل کې زه خپل همیشه په مویلې چې طالبانو ته یو ویجاړ مملکت په لاس کې ورکړل شو، هغه توان د دې نه درلود، تر څنګ نړیواله ټولنه هم تینه مخ واړو، په رسمیت یې نه پیژند، هغه نور نڅ نه شو کولای. اما اوس دیتا یو تقریبا نیمه جور وات پلاس کې ورکول شوی دی. زه نو وایم چې دا د سیالانو سره سیال کې اوس د امریکای او د اروپا په سویه موږ ته جوړ کی. زه ماما غشي چې لاس سره غلی دی، هغه باید سالم اوسېږي، هغه باید تخریب نکړي. موږ دغه لاس سره ونې اقلا هغه لاس سره ونې چې اتیا په سره خلک ناراضي نه وو، اقلا همدغه موږ ته باید وسېږي چې دا د نجونو او د الکانو خونځي وو، دا د تعلیمي مراکز شتونو، دا د صحی مراکز نیوی سره صحی مراکز جوړیدلو. موږ اوس شل کالو کې وتوانیدلو چې په سلاو ډاکټران تربیه کو، موږ وتوانیدلو چې په زراو معلمان تربیه کو، موږ وتوانیدلو چې په یعنی په زراو انجینیر نور مسلکی خلک تربیه کو. متاسفانه باید داسې شرایط نشي چې دغه متخصصین زمنګ دغه کادرونه زمنګ لکه اوس چې ګورم چې د یو تیاری په 15000 خلک مدي وهي، چې په دې شرایطو باندې یو ورته زمينه برابر نه شي چې دی مجبور شي په دغه شرایطو ته و اسيږي او یو همداسې ویجاړ پرې دی ته نوځي. نو د نوي حکومت چې اوس راغلی دی، د دې زمنګ هیله تمنداده چې هغه څه چې د دې پلاس راغلي دي دا موږ ته وساتي او اجازه ورنکړي چې افراطی دلی هغه دلی چې اصلا په اسلام کې هیڅ ندی ویل شي چې تاسو جونې د مکتب نه محروم کیږئ. په اسلام کې هیڅ ندی ویل شي چې تاسو باید خزو ته اجازه د کار ورنه کړئ. باید واقعي اسلام په افغانستان کې بل شي، نه دا چې هر څوک خپل تحریف د اسلام نه وکړي. باید اسلام هغه رقم چې دی هغه رقم په افغانستان کې بل شي، هغه رقم چې نور ایوادونه نور اسلامي ایوادونه خزیت کې ژوند کوي باید افغانان خزی هم همدغه امکانات ورته ورسېږي. متاسفانه څو چې موږ په یو بحث کې د خزی نوم یادوو په مقابل کې موږ تفکر کوي چې ګویا خدای نخواسته موږ د فحشا طرفداري کوو. خدای دپاره دا ټول خلک چې مکتب ته ځي یا کار ته ځي دي د فحشا دپاره نه ځي. دغه یو غلط برداشت دی چې په هر مصیبه کې زهارم چې پخوان داسې و جو پخوا ټول خلک داسې و. پخوا ډېر خلک په مکتبو کې په ادارو کې ناست و کار یې کوو، د ټول فحشا ته نه تلل. دا بالکل یو غلط برداشت دی چې متاسفانه ډېر ورته رنگ ورکول کیږي او ټولن ته داسې ښودل کیږي چې ګویا که څوک د ښځو د حقوقو طرفداري وکړه هغه غربي حقوق غواړي. غربي حقوق افغانستان کې ناممکن دی. حتی په اسلامي په مختللو هیوادو کې غربي حقوق نشته. هغه څوک چې سیکولري نظامونه لري د هغې خبر بله ده، اما زموږ او تاسې چې په قانون اساسي کې په پخواني په قانون اساسي کې د زرشا په قانون اساسي کې لیکل شوی چې زموږ دین اسلام دی، پس قانون په اساس موږ یو اسلامي هیواد یو او موږ هغه شرایط غواړو خو چې د اسلام په چوکاټ کې برابر باید ښځې د تعلیم تحصیل کار او د اجتماعي انساني حقوق برخه ولري، اتمنه باید ولري. او په کنه دا هیواد به نه جوړیږي په یو 50% چې د دې خلک چې ښځې دي چې دا د هر حق نه محروم شي. فکر کوم چې دا به د افغانستان یو لوی بدبختي.
ډیر مننه صافی صاحب. د اجباري ودونو په اړه باندې خبره وکم، کله چې جنونی لښونځ را وګرځول سي څومره خطر سته چې دوی به اجباري ودونه کوي او کورنۍ به مجبوره کیږي چې دوی نور واده کړي ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري؟
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې